द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
پیانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده په پیښور کې وښوې دی د ماسخوتنی اته په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته نیخ پنی غوږی د پروګرام وړاندې کوونکی وګم جالوان
او بختور شه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګرۍ ته نږدې ځانمرګي برید کې او امنیتي عسکر وژل شوي دي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وای د پاکستان له تښتیدونکو جنگیالي په افغانستان کې اکثره په داعش کې شاملېږي
اپ ټو 80% اف د فایټرز اند لیډرشپ کادری اف د داعش پرزنس ان افغانستان هاف کم ټو اس فرام د پاکستان سایډ اف د ډیورنت لاین
نو پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پولیو مرکز ته نږدې ځانوژونکي چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي د برید په حق لوای
ہمارے 13 پولیس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور ایک ایچ سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہماری انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں
امریکای صدر براک اوباما د کانګرس غړي غونډې ته 13 شپه په خپل اومه او اخیری وینا کې یو ځل بیا ویلي امریکا به تر هغه پسې هر ځای ته رسیږي نو موړې وایي ک د چا د امریکای په نیت شک وي نو اوساما بن لادن نه دی پښتنه وکړي
If you doubt America's commitment or mine to see that justice is done just ask Osama bin Laden
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ زموږ ملګرو سي الا ول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان په ختیس کې د پاکستان سره په پوله پرتی صوبې ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته نږدې یو ځانمرګي برید کې و امنیتي عسکر وژل شوي دي او نور ژوبل دي د افغانستان د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په ټویټر باندې پیغام کې برید کې د و امنیتي عسکرو د وژنې او و د ژوبلېدو پخلی کړي د پیښې وروسته د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د برید هدف د پاکستان کونسلګری وه خو امنیتي ځواکونو وسلوال هدف ته پرې نه ښودل او د مخې سره یې وژلي دي اخوا پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړی دا چې د پاکستان قبایلی سیمو مومند او رغزو ایجنسو څخه د پوځي عملیاتو لامل تښتیدونکي جنگیالي افغانستان کې توندرو ډلې داعش کې ورګډ شوي دي د پاکستان لخوا په باضابطه توګه د افغان سفیر د دغې دعوې په حق لا سویل شوی نه دی خو له دې وړاندې د پاکستان پوځ او حکومت پراګه کړي چې شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو ضربې اسب کې پرته لکوم امتیاز د تونلارو ټولي ډلې په نخ کې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا په محل افغان سفیر زیاته کړه چې داعش سیمه کې یو لوی ګواښ جوړ شوی دی
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پولیو د مخنیوي په دفتر یو ځانوجونکي حمله کې 14 کسان وژل شوي او 10 نور جوبل شوي دي د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکټي ویلي په وجل شو کې 14 پولیس او یو د ملیشي عسكر شامل دي د کوټې د پولیسو مشر سید امتیاز شاه ویلي دي چاودنه کې د 9.3 کیلوګرام پورې چاودیدونکي مواد استعمال شوي د هسپتال چارواکو ویلي چې په جوبلو کې د 15 روغتیايي حالت مرګونه دي او غوي فوزي هسپتال ته لیږل شوي دي بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري د چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګري به په هیڅ صورت و نه زغملې شي سټلایټ ټاون کې د پولیو مرکز سره نږدې د چاودنې له امله په بلوچستان کې د پولیو درې ورځنی کمپاین د څه وخته پورې وځنډولې شو
پاکستان وایي د جاش محمد تونلارې ډلې سره تعلق لرونکي یو شمیر کسان یې نیولې دي چې هند لخوا پرې شک کیږي د میاشتې په پیل کې د هند په پټانکوټ کې فضایي مرکز باندې مرګني برید کړو د شروع پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا جاری شوی یو اعلامیه کې ویل شوی دی د تراګری ډلې دفتر یې تړلی دي نوموړي روان دي د ستر پوځي او د حکومتي مشرانو سره د روانو پلټنو په حق له د غونډې مشري هم وکړه. دغه نیونې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ شریک شوي معلوماتو په اساس شوي او اعلامیه کې ویل شوي د پټان کوټ په برید کې پلټنو کې پرمختګ شوي. د اعلامیه په حق له نور تفصیل لري پیر ولایت شاه.
بیانیه وای چې غونډه پټان کوټ حمله پترس کې تر دې د مپورې شوې پلټونو باندې اطمینان سرګند کړي دي او دا پریکړه هم کړي ده چې هند رضامن د وینو په دې اړه پاکستان د نورو تحقیقاتو لپاره خپل یو خصوصي ټیم هم د هند پټان کوټ فضائي اډې ته لیږلو ته تیار دي. دا غونډه په یو داسې محل شوې ده چې تیر ورځ د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگ پټان کوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو په حق له د پاکستان په اقداماتو اطمینان ښکاره کړو او د ویلیو چې پاکستان لا فلال خپل اغه پورا کولو کې مخلص ښکاری چې دغه حمله منسوبه ساز به په نخښه کوي. سروزړوان د هند پټان کوټ فضائي اډه باندې شوې تر هغه برید کې شپږ حمله کوونکي او وو هندي امنیتي ځواکونه وجلې شوي او هند تور لګوي چې حمله کوونکي د پاکستان په هاولپور علاقې کې د وسلوال ډلې جیش محمد سره تعلق لرونکي خپل سہولتکارانو سره د ټلیفون په لیکه رابطه کیو. د پټان کوټ پیښې دواړه ګاونډي حریفان ملکونو ترمنځ روانې میاشت د خارجه سکترانو په کچ کېدونکي مذاکراتو باندې هم اندېښنې راپور تکڑی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
د امریکا صدر براک اوباما خپل ومی او اخیری سټیټ آف د یونین وینا کې د انتظامیه د کامیابیانو او د راتلونکي کارکردګۍ په حق لا توجه راوګرځوله. نوموړي د راتلونکي په چارو او هیواد کې د سیاسي ویش د کمولو په معاملو تفصیلي خبرې اترې هم کړې دي. د نهې پر ورځ د امریکې سرخار کې د نمایندګانو جرګې یو ډکې غونډې ته په وینا کې اقتصادي ودې په حق لا صدر اوباما دا هم وی چې القاعده او داعش د امریکې او د نړۍ لپاره نیغ په نیغه خطر ده، ځکه چې د هغه په قول نن د نړۍ ډیر لږ تراګر څوک چې انساني قدرونو ته بیخي درناوی نه لري هغوی زیاته تباهي کوي. صدر اوباما وی چې د دغو تراګرو جړې به وستل کیږي او ړنګیږي به. صدر اوباما په خپل وینا کې په معاشي صورتحال، د روزګار په موقعو، د تراګرۍ په ستونزو، د ټوپک له امله د خوریدونکي تشدد په اړه په چارو خبرې هم کړې دي.
صدر براک اوباما چې بیګا په خپل خطاب کې په څومره موضوعګانو هم خبرې کړې دي، په دې د امریکې د صدارتي انتخابونو په ځغل کې شاملو امیدوارانو هم هغه شان ردعمل ښکاره کړی د کوم چې تمه کېده. ریپبلیکن غړو د صدر براک اوباما تقریر یو ډیر بې خوند او د دنیا د واقعیتو نه د ناخبر انسان تقریر بللی دی، خو د امریکې ډیموکرات غړو د صدر اوباما د ټول دور ډیره ستاینه کړې ده.
د سویلی کوریا پوځیانو د قطبی کوریا په یو شکمن ډرون باندې د خبرداري ډزې کړې دي. شکمن ډرون د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي سیمه باندې په الوتو لیدل شوی دی. د سویلی کوریا د شریکو فوزونو مشر خپل یو بیان کې ویلي دي چې ډرون غونډې یو سیز د چهارشنبه پر ورځ د سارنې د یوې پوځي چوکۍ د پاسه په الوتو لیدل شوی دی.
امریکایي چارواکو د دې خبر تصدیق کړی چې ایران د امریکې د سمندري پوز لس کارکونکي خوشي کړي دي. د ایران انقلابي دستو د امریکې دغه لس د نیوی سیلرز تیره ورځ په خلیج فارس کې د دوی حدونو ته په ورننوتو رانیولي وو. د امریکې د دفاع وزارت وایي داسې کوم ثبوتونه نشته چې ګنې د ایران لخوا دغه امریکایانو سره زور زیاتی شوی وي. او د خام تیلو په بیا کې په تیرو اتو نشستونو کې په لومړي ځل زیاتی لیدل شوی دی. ورځ وړاندې د خام تیلو بیا د بیرل په سر باندې دیرش ډالرونه هم ښکته غورځېدلې وه، کومه چې د کال 2003 په آخري ورځو کې لیدل شوې وه. د خام تیلو د غورځېدونکو نرخونو نه چین تر ټولو زیاته ګټه وچته کړې ده او تیر د دسمبر په میاشت کې په ریکارډ کچه خام تیل درآمد کړي. بلخوا د امریکې د خام تیلو په زیرمو کې روان هفته 4 میلیونه بیرله کمی راغلی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ټیو ریډیو دی قدم منوریدل کوم سملګری وسی په خبرونو کې تاسو واوریدل د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان سره په پوله پرتی صوبې ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې یو ځانمرګي برید کې و امنیتي عسکر چې دی هغه وژل شوی دی او و نور ژوبل شوی هم دی. د دغه برید په حق لا وروستي معلومات اغستی او د آشنا ریډیو خبریال زبی الله غازی صاحب نه بختور شاه ور سره باندې خبرې کړې وي او دغه تفصیل یو وار بیا تاسو سره باندې کوو.
دا پیښه د افغانستان په وخت تکم 9 بجې د جلال آباد په ښار کې رامنځته شوې ده. د جلال آباد ښار کې چې د پاکستان کنسولګری ده دغه کنسولګری د کوڅې مخې ته په یو لوی سړک باندې د پولیسو یو رینجر موټر چې لومړی یو ځانمرګي بریدګر دغه رینجر ته پور نږدې کېدو سره خپل ځان 14 ور کړی ده. او دغه پیښه کې ځانمرګي بریدګر او لده سره درې پولیس په دغه پیښه کې وژل شوی دي. دغه 14 نه په ګټه اخستنې سره دوه نور ځانمرګي بریدګر د کنسولګری سره دیوال شریک د افغان حکومت یو ملمستون چې وسلوال دغه ملمستون ته ننوتی وو ډیر فکر کیږي چې دغه ملمستون د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیس کردیوال کورم کېدلی شي. دغه کور نه بریدونه شروع شوي دي او د کنسولګری په لور باندې ګرنیټ بمونه گزارل شوي دي او بل اخره امنیتي ځواکونه چې کله ساحه ته رسیدلی دي د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خبره ده چې تر 3 ساعته یا 2.5 ساعته جګړې وروسته دغه درې واړه ځانمرګي بریدګر له منځه تللي دي او په دغه پیښه کې 9 پولیس وژل شوي دي، 9 زخمیان دي او درې امنیتي درې ولسي وګړي وو دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
زبیح الله غازی صاحب، د افغانستان حکومتي چارواکي څه وایي او بل دا چې د دغه حمله پړه چا په غاړه اخیسته؟
افغان د افغان حکومت ولایتي مشران وی او د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویل دي چې دغه بریدي غندل لري او ویل دي چې دا یو ځان نازوان مردانه برید دی او تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د ترانس پریس نړیوال خبری اژانس د ریپورت لمخې چې دغه برید د داعش وسلوالې ډلې کړې او هغه یې پړه منلې ده.
ډیره مننه زبی الله غازی صاحب تاسو. قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل، په جلال آباد کې د پاکستان سفارتخانې ته مخامخ چې کومه ځان وژونکي حمله شوې او 9 کسان پکې وژل شوي دي. څېړونکي دا وایي چې داسې قوتونه شته چې کله پاکستان او افغانستان یو بل سره د تعلقاتو ښه کولو هڅه شروع کړي نو دا قوتونه دا قسمه بریدونه راواخلي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه چې په دې موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړي.
دا برید په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې دواړو هیوادونو چارواکي د امریکې او چین په مرسته سره افغان طالبانو سره خبرو اترو لپاره تګلاره جوړوي او دغه لپاره دویمه غونډه د ګل په ورځ کابل کې کیدونکې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وایي اوس هم ځینې داسې قوتونه شته دي هغوی پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې او امنیت لارې کې خنډونه اچوي.
داسې قوتونه شته دي چې نن سبا افغانستان او پاکستان نږدې کټ متر دي او په دې کې هغه لاسونه افغانستان پاکستان کے سفارت خانوں
افغانستان کې سور دی وړاندې د جنوري په دریمه نیټه د مزار شریف ښار کې د هند په کنسولګری هم برید شوی وو او دغه برید تورونه د افغان پولیس چارواکو په پاکستان لګولی وو. ولی پولیسو سداسي ثبوت خودلې نه دي چې هغې نه سرګند شي پاکستان دغه پیښه کې سلاس لرلو. هم دغه پیښې سره سم د پاکستان پولیس سره نږدې د هند پټانکوټ ایئر بیس باندې هم ترهګرو برید کړی وو او د هند میډیا د برید سره سم په پاکستان تورونه لګول پیل کړي وو چې دغه برید کې پاکستانی وسلوال شامل دي. د هند چارواکو وینا تر مخه برید کوونکو د حملې په وخت پاکستان کې یو تن سره تماس نیولی وو او هغه پاکستانی موبایل نمبر دوی پاکستان ته ورکړی دی. راپورونه تر مخه پاکستان د لومبني پلټنو وروسته هندي چارواکو ته ویلي دي دغه موبایل نمبر پاکستان کې رجسټر نه دی، ولی بیا هم د دوی پلټنې جاري دي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایر سعد وایي ځینې وسلواله ډلې داسې شته دي هغوی تر هګر بریدونه کوي او دغه ډلې د پاکستان لپاره ستونزې جوړوي.
حکومتونه چې کوم دي دا دومره مضبوط دي او دی داسې ځان جوړې چې کوم دي نو هغه جوړي دي. خپل یو دومره لوی طاقت شته دی چې هغه د پروا نه کوي که پاکستان ور لاس ور وړي یو لوی خانه جنګي شروع کړي چې دا دومره مضبوط دي. نو اوس پاکستان هم تاسو ویلی نه شي او که پاکستان څه کوشش کوي امن لپاره نو هغه د مخامخ دی ودرېږي.
څېړنکاران دا نظر هم لري افغانستان کې د پاکستان کنسولګری باندې برید د هغه وسلوالو لخوا هم کېدلی شي کوم چې افغانستان کې حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي او هغوی غواړي دغه د امن خبري اترې کامیابی اړخ ته لاړې نه شي. د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویان سوره دی وړاندې دا ویلی وو پاکستان او افغانستان په دې سلا شوي دي کوم طالبان خبرو اترو نه انکار وکړي د هغوی په ضد به دواړه هیوادونه په ګډه عملیات کوي. ولی د پاکستان وزیر اعظم بارني چارو سلاکار سرتاج دي تیر ورځ اسلام آباد کې د افغان مفاهمتي غونډې په مهال دغه خبره رد کړه او وی ویل د خبرو اترو پیل کېدو نه وړاندې د رنګي خبرې کول پکار نه دي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز د زمګا خبرونه ته وګیئ. موسی ملګری اوسې اوسم پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسی زئی دا وکړی دا چې پاکستان قبایلی سیمو څخه د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي جنگیالي چې دی افغانستان کې تندرو ډلې داعش کې ورګډ شوې دي د پاکستان لخوا په باز ضابطه توګه د افغان سفیر د دغې دعوی په حق لا څه نه دی ویل شوي، خو له دې وړاندې د پاکستان پوځ او حکومت په ډاګه کړي چې شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو ضربې اسب کې پرته له کوم امتیاز د تونلارو ټولو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. په دې حق لا نور تفصیل لري اورنګزیب خان.
اسلام آباد کې یو سیمینار ته وینا په وخت افغان سفیر جنان موسزی داعش د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطر رابللې ده او ویلي دي کچېرې د دې پر ضد په وخت موثره کاروای ونه کړی شوې نو راتلونکي وخت کې به دا تنظیم د سیمې لپاره لوی خطر جوړ شي او د لوجې به تشدد نور هم زیات شي.
Through closer coordination and closer collaboration to confront this common menace in both countries. Remember that up to 80% of the fighters and leadership cadre of the Daesh presence in Afghanistan have come to us from the Pakistan side of the Durand line. They have come from mainly Orakzai, Momand and Bajawar agencies.
Janan Musa Zai wai Daesh yo sanjida khatar de o kachar pa waqt tawajjo wartawar nakre shwa no sima ki ba halat nor hum kharab shi. داعش پر ضد د مشترکه کاروایو ضرورت دی. افغانستان کې موجود داعش جنگیالي او قیادت 80% د پاکستان اورکزو، مومند او باجوړ ایجنسی نه راغلي دي. افغان سفیر وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد کاروایو له وجې د ترهګر افغانستان ته راغلي دي او داعش کې شمولیت کړی دی. خو بلخوا د افغانستان اوس هم د پالیسي د ګاونډي هیوادونو به شمول پاکستان داخلي معاملو کې ګوتوهنه به نه کوي او پاکستان تا باور ورکو چې چرته به هم افغانستان د پاکستان لپاره خطر نه جوړیږي او نه یو خطر ته به د پاکستان خلاف افغان ځمکه د استعمال اجازه وي. افغان سفیر دا هم ویلي دي څنګه پاکستان جهاد په وخت افغان مجاهدینو سره مرسته کړې وه دغه شنتمه دوی اوس طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو په وخت هم ساتي. دوی دا هم وایي افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دپاره کلونه نه بلکې د میاشتو ضرورت دی او زر تر زره دا مذاکرات کېدل ځکه هم پکار دي چې د تشدد مخه دې ونیول شي. جانان موسزی وایي تیر کال جولای په میاشت کې طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات دا مولا عمر مرګ خبر نه پس د خن ښکار شوی وو او د وقفې له وجې افغانستان کې تشدد زیات شوی وو.
There are two countries would be able to work closely together to advance an agenda of peace, including peace and reconciliation talks between the Afghan government and the Taliban, a process in which Pakistan has an essential role to play.
دوی وی زموږ د تمه ده پاکستان او افغانستان امن بحالې لپاره مشترکه کار وکړي او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو کې پاکستان ته یو مهم کردار لوبول پکار دی. افغان سفیر وی پاکستان د درشتو کالو نه زیات په لکونو افغان مهاجرین دلته ساتلي دي خو د دوی دا ګیله ده پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې برید او کابل یو ترخګر پیښه کیږي نو د پاکستان حکومت ځینې چارواکي د دې تور په افغان مهاجرینو لګوي او تر اوسه دا نه ده ثابت شوی چې یو افغان مهاجر هم پاکستان کې چرته د ترخګرۍ پیښې کې ککړ پاتې شوی وي.
Absolutely no evidence in a single incident in the past 36 years of the presence of Afghan refugees in Pakistan where an Afghan citizen has been involved or implicated in a terrorist incident or other major crime incident anywhere in Pakistan.
دوی وی آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس په افغان مهاجرینو غوته نیول کېده خو تر اوسه پاکستان کې د ترخګرۍ پیښې کې چرته افغان کډوال نه دی ککړ پاتې شوی او افغانستان هم د لکونو مهاجرینو بایزت واپسی غواړي ځکه چې افغانستان کې د امن بحالې لپاره دا ضروری ده. افغان سفیر ویلي دي افغانستان اقتصادي ترقۍ لپاره هم پاکستان ډېر ضروری دی او پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې دوی مکمل تایید کوي او د دې ښه اثر به د افغانستان په اقتصاد هم پریوزي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوه ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ډی آی او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. چداسه بیلیکای voanews.com.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د بلوچستان سرخار کوټه کې د پولیو د مخنیوي په یو دفتر باندې ځانوجون کې حمله کې 14 کسان وژل شوي او 10 نور جوبل شوي دي. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکتی مطبوعاتو ته ویلي چې په وژل شو کې 14 پولیس او یو د ملیشي عسکر شامل دي. دغه پیښې نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ شار په سیټلایټ ټاون کې د غزن د ناروغي د مخنیوي او مرکز ته نږدې پر داسې مهال باندې وسوله چې په شار کې د پولیو په ضد کمپاین د ډلو د تحفظ لپاره امنیت خوندي ساتونکي دالته راغونډېدل. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي سرفراز بوکټي وویل
هماره 13 پولیس کې جوان ہے جو شهید ہوئے اور ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شهید ہوا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہماری انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں.
زموج دیارلس پولیس او یو د ملیشک وو اسکر وجل سوی دی داس شکاری سیدا ځان وجون کی برید دی خالبته پلټنی روانی دی. سرپراز بوکټی دا وکړل چې د بارنۍ حیوادونو استخباراتي ادارې په بلوچستان کې دا د دوی کار هم کېدای شي. د پیش پر ځای باندې موجود د پولیسو ډی آی جی اپریشن سید امتیاز شابیا وویل چې په وژل شوو کې د پولیسو درې انسپکټر او څلور سب انسپکټر هم شامل دي. ڈی آئی جی سید امتیاز شاہ وویل چې تر 9 کیلوګرام پوری چاودیدونکي مواد کارول شوی دي. د کوټي د سیول اسپیټال میډیکل سپرډنټ ډاکټر عبدالرحمن وویل
زخمی تو 25 لیکي آئے اس میں میجارٹی جو ہے وہ پولیس والے ہیں اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ 14 ہیں. اس میں ایک ایف سی کا تھا, ایک دو شاید سیویلین کے ہوں گے, باقی سارے
سپنزویس ٹپیانے دوی تدل تراوڑی دی دو ایل سی زیاتارا پولیس دی سوارلس مڑے ہم راوڑی دی پدوی کی یو د ایف سی دو بیا ادی وگڑی شامل دی. د کوټی د سیول اسپیټال میډیکل سپرډنټ عبدالرحمن وویل چې د څلورو ټپیان سو کسان وزنا سمدا. یو ټپی سوی پولیس وویل
ډپټی کې انتظار مې دی زموږ به ځایږې پولیس ډپټی پر د سانک تاو تمکو کې او فیض الله سټ پر بیٹھا ہوا تھا وہ گر گیا. باقی اتر گاڑی کی تھا گاڑی کے دو ساتھی کر کے پہ بھائی آپ کے پاؤں سے خون آ رہا ہے.
موږ د ډیوټۍ په انتظار باندې وو چې اوس به د پولیو لپاره ځو. نا ببره 14 وسوله. زما ملګری فیض الله پر سیټ باندې ناسو, هغه کښته رایله سو. ما بیا د ګاډۍ په لوري منډه کړله. دوو ملګرو راته وویل چې ستا له پښو څخه وینې روانې دي. هلته سیمه وکتل, دوه ملګري لاندې تر ګاډۍ پراته وو. د پولیسو مشر وویل چې په 14 کې د پولیسو او د ایف سی دوی ګاډیانې او هلته یوه رکشا او څلورو دوکانونو ته هم زیان ورسېدی. د روان کال په لومړۍ میاشت کې د تراګری او د ادپی وژنو په درې پیښو کې ولس امنیت خوندي ساتونکي وژل سوي دي. په بلوچستان کې له 2012 څخه بیا تر اوسه پورې د پولیو پر ډلو او د دوی د ژغورنې لپاره پر پولیسو او پر لیویزو باندې یو شمیر بریدونه ترسره سوي دي چې تر اوس مهاله پورې لږ تر لږه 80 کسان وژل سوي دي. په دوی کې ښځې هم شامل دي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, کوټه.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په کوټه کې د دغه ځان وجون کې حمله ورستو د پولیو د مخنیوي د پاره چې کم د ساسکو ورکولو کم درې ورځې مهم وو, نو هغه د دوو ساعتو لپاره ځنډیدلی. چارواکي وایي چې د دغه پیښو باوجود به دوی د پولیو د مخنیوي مهم جاري ساتي. درې ورځې خبریال ایوب ترین په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په سیټلایټ ټاون کې نن سهار وختي د ځانمرګي برید تقریبا 2 ساعته وروسته په کوټ ښار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د درېمې او اخري ورځې کمپاین بیرته پیل شو چې تر مازګره پورې روان وو. په سیټلایټ ټاون کې نن سهار وختي د ځانمرګي بمی برید تقریبا 2 ساعته وروسته په کوټ ښار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د ناروغۍ ضد د درېمې او اخري ورځې کمپاین بیرته پیل شو چې تر مازګره پورې روان وو. که څه هم په سهارنۍ پیښه کې د پولیو و کارکوونکو ته څه زیان نه و اوښتی, البته دا بمبي چاودنې په دوی کې یو ځل بیا ویره خپره کړې ده. خو پر دې برسېره دغه کارکوونکو د درېمې او اخري ورځې کمپین ترسره کړی دی. پر دې مهال حکومت د پولیو د دغه کارکوونکو د حفاظت لپاره د پولیسو ترڅنګ نور سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړل. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د سیټلایټ ټون د نننۍ چاودنې نه یوازې په کلکه سرغندنه وکړه, بلکې په دغه پیښه کې د وژل شوو عسکرو پر ځاني زیانې سخته خواشنۍ څرګنده کړه او ویل چې د ترګری د دغه ډول عملیاتو باوجود د پولیو د ناروغۍ په ضد به پر کمپین باندې هیڅ ډول اثر نه لویږي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو د ناروغۍ په ضد په صوبه کې کمپین د سکیورټي په حواله د دوی لپاره همیش یو غټ چیلنج پاته سوی دی. خو پر دې برسېره کارکوونکي په ډېره بادوري او جذبه سره د پولیو د ناروغۍ په ضد کار کوي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې نږدې 15,000 کارکوونکو د پولیو په ضد په دې درې ورځني کمپین کې برخه اخیستې وه. په دوی کې زیاتره د روغتیا او تعلیم د ادارې سره تړاو لري. دلته خبر هم د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه داسې هېوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو د ناروغۍ وایرس وجود لري. ایوب ترین, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو ریدن کو ڈیوا ریڈیو تے یوار بیا په خیر راغلی زمغه خبرونه لا هم دوام لري یوار بیا ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ساتکو تا
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې ځانمرګي برید کې اوه امنیتي عسکر وژل شوي دي. اخوا اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وای د پاکستان نه تښتیدونکو اکثره جنگیالي په افغانستان کې په داعش وسلواله ډله کې شاملېږي.
Up to 80% of the fighters and leadership cadre of the Daesh presence in Afghanistan have come to us from the Pakistan side of the Durand line.
د پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پولیو مرکز ته نږدې ځانوژن کې 14 کې 14 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بکټی د برید په حق لوایي
ہمارے 13 پولیس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خود کش بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہماری انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں.
امریکی صدر براک اوباما د کانگریس گاڑی غونډې ته 13 شپه په خپل اوما وخیری وینا کې یو ځل بیا ویلي امریکا به ترهګرو په سحر ځای ته رسیږي. نوموړی وایي کده چا د امریکې په نیت شک وي نو اوساما بن لادن نه د پښتنه وکړي.
If you doubt America's commitment or mine to see that justice is done, just ask Osama bin Laden.
Osama bin Laden ko khabaruna da tafsil sara. د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان سره په پوله پرتی صوبې ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې یو ځانمرګي برید کې و امنیتي عسکر وژل شوي او و نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان د صدیق صدیقی په ټویټر باندې په خپل پیغام کې برید کې د و امنیتي عسکرو د وژنې پخلی کړي. د پیښې وروسته ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي برید هدف د پاکستان کنسلګری وه خو امنیتي ځواکونو وسلوال هدف ته پرې نښودل او د مخې سری وژلی دي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دعوه کړې ده چې د پاکستان قبایلي سیمو مومندو او اورگزو ایجنسو څخه د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي جنگیالي په افغانستان کې توندروا ډلې داعش کې ورګډ شوي دي. د پاکستان لخوا په باضابطه توګه د افغان سفیر د دغې دعوې په حق لسه ویل شوي نه دي خو له دې وړاندې د پاکستان پوځ او حکومت په ډاګه کړي چې شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو ضربیاز کې پرته له کوم امتیاز د توندلارو ټولې ډلې په نښه کېږي.
د پاکستان بلوچستان صوبې په سر خار کوټه کې د پولیو د مخنیوي په دفتر یو ځانوجون کې حمله کې 14 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکټی مطبوعاتو ته ویلي په وژل شوو کې 14 پولیس او یو د ملیشي عسکر شامل دي. د کوټه د پولیسو مشر سید امتیاز شاه ویلي 14 کې د 9 تر 8 کیلوګرامو پورې بارودي توکي استعمال شوي دي. د هسپتال چارواکو ویلي په جوبلو کې د 15 کسانو حالت نازک دی.
پاکستان وایي د جیش محمد توندلاري ډلې سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان یې نیولي دي چې هند لخوا پرې شک کېږي چې د میاشت په پیل کې د هند په پټانکوټ کې فضايي مرکز باندې مرګني برید کړو. د شروع پر ورځ پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا جاري شوې یو اعلامیه کې ویل شوي دي د تراګرې ډلې دفتر یې تړلې دي. نوموړي باندې د ستر پوځي او مدني مشرانو سره د روانو پلټنو په هکله د غونډې مشري هم وکړه. دغه نیونې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ شریک شوي معلومات پاس اس شوی دی او اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پټانکوټ په بریټ کې پلټونو کې پرمختګ شوی.
امریکایي چارواکو د خبر تصدیق کړ چې ایران د امریکایي د سمندري پوز لس کارکونکو خوشی کړی دی. د ایران انقلابی دستو د امریکایي دغه لس د نیوی سیلرز تیر ورس په خلیج فارس کې د دوی هدونو ته په وننه وتونی ولیو. د امریکایي د دفاع وزارت وایي داسې کوم ثبوت نشته چې ګنې ایران لخوا دغه امریکایانو سره زور زیاتی شوی وي. د امریکای دغه سمندري ځواکونو سیلرز په خلیج فارس کې د بحرین او کویت ترمنځ په دوو کشتو کې روان وو چې د ایران اوبو ته واوختل.
د امریکا صدر براک اوباما خپل عمومي او اخیری سټیټ اف دی یونین وینا کې د انتظامی کامیابیانو او د راتلونکي کارکردګۍ په حق لا توجه راګرځولې ده. نو موري د راتلونکي په چارو هیواد کې د سیاسي ویش د کمولو په ماملو تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د نهې پر ورځ د امریکای سرخار کې د نمائندګانو جرګې یوې ډکې غونډې ته وینا کې اقتصادي وده په حق لا خبرو کې صدر براک اوباما وویل چې القاعده او داعش د امریکای او د نړۍ لپاره نیغ په نیغه خطر ده. په خپلې وینا کې صدر اوباما په معاشي صورتحال د روزګار په موقعو د تراګرۍ په ستونزو د ټوپک له امله د خورېدونکي تشدد په حق له خبرې هم کړې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنی غا جاری ده. قدرمن اوریدونکو یو شمیر مهم رپورټونه د خبرونه په دې برخه کې هم لرو، خو لومړی ورزو د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوی دي کتنه ورته کړی دا د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د اسلامي توندلاریتوب په حواله یو تفصیلي معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته اسلامي توندلارو د کلهم برازمې ایشیا ایشیایي حیثیت ته لوی خطر پیښ کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د دویم عالمی جنگ نه پس لومبه اسلامي مملکت په عرب دنیا کې نه بلکې ایشیا کې د پاکستان په نوم په وجود کې راغلی دی. پاکستان پسې د افریقې په غربي سیمه کې موریتانیا، بیا ایران او ورپسې د پاکستان گاونډي ملک افغانستان د اسلام په نوم په وجود کې راغلل. رپورٹ لکی هر کله چې دنیا په مشرق وسطا کې د خونړی اسلامي توندلاریتوب د خورېدو جړه جاړي، چې تازه ترین مثال د ISIS یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو دی، خو په ایشیا کې د مسلمانانو په بیکچه زیاته آبادۍ کې د سرتی د اسلام پسندو د فساد خورېدل تینا هیر دی. یې دا خلک د سترګو پناه دي. په دنیا کې ایشیا واحد داسې سیمه ده چې د مسلمانانو د ټولو نه لوی شمیر پکې آباد دی. فاینانشل ټایمز خپل رپورٹ کې زیاته چې د یورپ او د مشرق وسطا په شان ایشیا کې هم ظلمی اسلامي جنگیالي دولت اسلامیه باندې ډیر مین دي. ایشیایی سیمه کې د مسلمانانو د سنی مسلک سخت دریځ نظریه د سیمې د حکومتونو او د نورو ګوندونو د رهنمایۍ لاندې په خورېدو ده. په دې ګوندونو کې القاعده او په حکومتونو کې سعودي عرب د ذکر وړ دي. دین علاوه دې کار له نور هم ډیر سخت دریځ تنظیمونه کار کوي. ډیر غربي ملکونه په دې هر څه خبر دي، ځکه چې د دې غربي ملکونو فوجونه د ډیر وخت نه د افغانستان په خانه جنگي کې د سخت دریځ طالبانو خلاف په جنگ کې اخته دي. خو ډیرو کمو غربي ملکونو ته معلومه ده چې بنگلاديش کې هم توندلارو په 1300 میاشتو کې ډیر آزاد خیال لیکوال وجلی دي، په خارجان وی حمله کړی دي او ډیر پولیس افسران، شیاګان، اندوان او عیسایانی قتل کړی دي. دا غربی ملکونه دین هم ډیر خبر نه دي چې د مالدیب ډیر ظلمی په شام کې داعش سره څنګه په څنګه د جنگیدو د پاره برتی کړی شوی دي. او دین هم شاید چې خبر نه دي چې د پاکستان ترهګر ګوندونه د سنیانو ازلی دشمنان شیاګان پرانا ورځ علالی او په هندوستان کې هم د خونړو حملو سلسله جاری ساتلې ده. رپورٹ لکی چې د پاکستان د آزادېدو په وخت پاکستان کې د غیر مسلمو آبادی 23% و، خو اوس دا 3% ته راپریوتی ده. فاینانشل ټایمز لیکي چې محمد علي جناح په کال 1947 کې پاکستان په دې سبب یو بیل ملک جوړ کړی و چې په هندوستان کې کم شمېر مسلمانان د هندو اکثریت نه محفوظ کړی شي. محمد علي جناح یو سیکولر او د زغم برداشت مملکت جوړ کړی و، چرته چې به عیسایانو، اندوانو او نورو غیر مسلمو ته د خپل مذهب مطابق د عبادت ازادي وي. خو د محمد علي جناح دا خوب پوره نه شو. پاکستان اوس یو داسې ملک دی چرته چې مذهبي اکثریت په زور ظلم خپل خیالات په نورو تپي. فاینانشل ټایم د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان په خانه جنگي کې ککړ جهادیان چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پراته وو او د پاکستان فوجي جرنیلانو به تل په دوی کې د خو جهادیانو او د بدو جهادیانو په نوم فرق کولو، خو د سمودی راسې د پاکستان جرنیلانو ته دا احساس شوی دی چې کم خونړی اسلام پسند ده په بې دردۍ سره پاکستانیان قتلی، دوی به عقوبت د پاکستان د وجود د پاره هم یوه لویه خطره جوړیږي.
امریکا صدر براک اوباما خپل ومی او اخیری سٹیٹ آف دا یونین وینا کې د خپل انتظامیه د کامیابیانو او د راتلونکي کارکردګۍ په حق لا خبري کړې دي. نوموړي د نهې پر ورځ د امریکې سرخار کې د نمایندګانو جرګې یوې ډکې غونډې ته وینا کې اقتصادي ودې روزګار په موقعو د تراګرۍ په ستونزو او د ټوپک له امله د خورېدونکي تشدد په هکله خبرې کړي دي. تفصیل لري سمینه احسن په دې رپورټ کې.
د خپل صدارتي مودې په آخري سټیټ آف دا یونین وینا کې صدر اوباما په خپلو کامیابو او د امریکا د راتلونکي په سر خبرې وکړې. په دې وینا کې د هغې لهجه مثبت ښکارېده او د امریکا په سیاسي بنیادونو تفریق ختمولو په ضرورت یې زور ورکو. خو د دې نه علاوه هغه په مخالفینو ریپبلیکنز هم ځینې نیوکې وکړې. په خصوصي توګه هغه د مذهب په بنیاد د سیاست کولو په سر ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړو. د صدر وینا وه چې د مسلمانانو بېعزتي کول یا جماعتونو سره کرکه کول یا بیا ماشومان یېرولو سره به امریکا محفوظه نه شي، بلکې دا هر څه د نړۍ په نظر کې موږ بد ښکاره کوي او د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو په لړ کې موږ ته مشکلات پیدا کوي. صدر په امریکا کې د کینسر ناروغي د علاج لټولو او اقتصاد نه علاوه د امریکا د خارجه پالیسۍ په سر هم خبرې وکړې. هغه وویل موږ په دې پوه یو چې د داعش په شمول ترهګرو ډلو نه امریکا ته خطرات دي. صدر وای
فورن پالیسی هاز ټو بی فوکسډ آن دی تھریټ فرام ایس اند القاعدا بٹ اٹ کانٹ سٹاپ دیر.
صدر وای زمون خارجه پالیسی په کار ده چې د القاعده او داعش نه مخامخ خطرات باندې مرکزی خود سره دوی ودرېد نه شي او بیا د القاعده او داعش نه بغیر به هم د دنیا په ډیرو برخو کې بے ثباتی د لسیزو پورې هم د غشان جوړی. صدر وای منځنی ختیځ د افغانستان او وستي امریکا او د پاکستان په ځینی برخو افریقا او ایشیا کې کېدای شي چې ځینو نورې تندره وډلې سر راپورته کی او کېدای شي ځینی ځایونو کې فرقایز تشدد شروع شي چې نور خلک تینه کډوال شي او نړۍ به بیا موږ ته سترګې نیولې چې د دې مسلو حل راوباسو. او دغه مسلو ته زموږ جواب د سختو ګامونو نه علاوه نور هم سپکار دی. صدر وویل په جنگونو کې امریکایي وسایل استعمالول او وینه تویول به موږ آخر کار کمزوري کی. خو د دې باوجود صدر اوباما په عراق او شام کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف بمباري جاري ساتلو ژمنه وکړه. صدر وویل که د چا د امریکا په دې ژمنه شکی چې انصاف نه دی کړی نو بیا دې د اسامه بن لادن نه تپوس
وکړي.
صدر وویل کچری تاسو به د امریکایانو پسې راځئ نو موږ به په تاسو پسې درځو. دا به لږ وخت اخلي خو زموږ تاریخ پاتې شوی چې زموږ د رسایی هیڅ حد نشته.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د امریکا صدر براک اوباما بیګا د امریکا کانګرس غړې غونډې ته خپل اومه او اخیری وینا کړې. په دغه خطاب باندې د امریکې چې کوم حکومت مخالف ډله ده ریپبلیکن هغوی په نیوکې کړي، خو د امریکې ډیموکراتیک ډلې د دغې وینا ستاینه کړې ده. تفصیلات اورو د ریډیو د همکار شعیب زادنه.
د امریکا وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې ویداریا کې د امریکا صدر باراک اوباما اخیری سټیټ آف دی یونین وینا په اړه لیکلی. دغه وینا که څه هم د صدر اوباما د لاسته راوړنو یو لنډیز وو، خو تر ټولو مهمه خبره یې دا یادګیرنه وه چې امریکایانو په هغه باور کړی و او هغه یې د امریکا اولنی تور پوستکی صدر جوړ کړی و. او صدر اوباما بیا امریکا د اقتصادي بدحالۍ نه راوویسته او یو داسې حیثیت باندې ودروله چې یو ښه راتلونکی ولري. تیره شپه بیا د ډیموکریټس او ریپبلیکنز لپاره د اختلافونو یو شپه هم وه. په خپله وینا کې صدر اوباما په امریکایانو غږ وکړو چې د بدلون یو راتلونکي ته دې ګوري. د ډیموکریټ ګوند غړو د تیرو وو کلونو د هغه کوششونو ستاینه کوله. د نیویارک ایالت نه د ډیموکریټ ګوند غړی ایلیټ وای د هغه ټوله وینا د فکر ډکه
وه. Bit wistful. I think he was looking at his experience of the past 7 years and giving advice as he sees it.
هغه خپل وینا کې د تیرو وو کلونو تجربه راغونډې کړې وي او نصيحت او مشورې ورکولې او دغه مشورې د خلوص ډکې وي. زما دا خیال دی چې د سټیټ اف دی یونین لپاره لیکل شو ویناګانو کې دای و وینا صدر اوباما خپل لیکلې و. د مریلند ایالت نه د ډیموکرات ګوند سېنیټر بن کارن وای
strong about America's role internationally, that we are the strongest power in the world, and that has responsibilities, and that we need to be engaged, and we need to show leadership.
زما په خیال صدر اوباما په نړیواله کچه د امریکا په کردار کلک ولاړو. موږ له پکار ده چې د مشرۍ په ځای ودرېږو. زما په خیال هغه د امریکا په اقدارو مضبوط ولاړو. خو د امریکا صدر باراک اوباما مخالف ګوند ریپبلیکنز غړو بیا په هغه نیوکې کړي دي چې په وینا کې یې ډېرې خبرې ښکاره نه دي. د اوکلاهاما ایالت نه د ریپبلیکنز ګوند نماینده ټام کول وایي زما ارمان دی چې ما د یو ښه بجټ په اړه سا اورېدلی وي.
That he did. I wish I'd have heard more about how do you balance the budget. I wish I'd have heard
دایش تونر وګونل د ماته ور کول او اقتصادي پرمختیا پاړه می سخاوري دی لیوي د پنسلوانیا ایالت نه د ریپبلیکنز ګوند غړی ټام میرینو وای
talks a good game but why not implement what he talked about tonight
هغه یو خلو به وکړه خو اوباما په هغه سامل ولی نه کوي کم څه چې په خبرو کې وای خو د کال 2018 صدارتي انتخابونه د نورو په شمول د امریکا صدر باراک اوباما په مزغو کې هم پراته وو. او د ریپبلیکنز ګوند غړو د وینا وړاندې دغه خبرې ته ځواب
ورکړیو. by a president who's failed us.
The New Jersey ایالت نه د ریپبلیکنز غړی او ممکنه صدارتي کاندید کریس کریستی ویلیو چې بیگانه وینا با د څه عملی ګامونو خبره نوي دا به د یو ناکام صدر د ارمانونو یو تفصیل وي. د امریکا صدر باراک اوباما د وینا وروستو د ریپبلیکنز ګوند لخوا د صدارتي ازغل ممکنه امیدوار جیب بوش په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی و چې د اقتصاد په اړه د هغه سوچ او داعش تندروه ګوند له د ماتې ورکولو ستراتیجي زموږ صدر په یوه بله دنیا کې اوسیږي. د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په خپله یوه اداریه کې د صدر اوباما اخیری سټیټ آف د یونین وینا په اړه لیکلي چې صدر د امریکا د خرابیدونکي سیاست او د دغې د لاسه په امریکایانو کې پیدا شوې یرې کمولو هڅې کړې دي او امریکایي صدر د امریکا په سیاست کې تر ټولو لوی سټیج یا غونډه کړې ده.
ریډیو دې خدمتونه اوریدونکو تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګی یو سم پاکستان وايي د جاش محمد تون لاري ډلې سره تعلق لرونکي یو شمیر کسانې نیولې دي چې هند خوا پر شکی چې د میاش په پیل کې د هند په پټانکوټ کې فضائي مرکز باندې مرګنی بریټ خړو. د شروع پر وس پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا یو اعلامیه جاری شوې ده چې نور تفصیل لري پیر ولای چا په خپل دې رپورت کې
بیانیه وای چې غونډه پټانکوټ حمله پترس کې تر دې د مپورې شوې پلټنو باندې اطمینان سرګن کړي دي او دا پریکړه هم کړي ده چې هند رضامند وینو په دې اړه پاکستان د نورو تحقیقاتو لپاره خپل یو خصوصي ټیم هم د هند پټانکوټ فضائي اډې ته لیږلو ته تیار دي. دا غونډه په یودا سه محل شوې ده چې تیر ورځ د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگ پټانکوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو په حق له د پاکستان په اقداماتو اطمینان ښکاره کړو او د ویلیو چې پاکستان لا فلال خپل اغه پورا کولو کې مخلص ښکاری چې دغه حمله منسوبه ساز به په نخه کوي. سروزړوان د هند پټانکوټ فضائي اډه باندې شوی تر هغه برید کې شپږ حمله کوونکي او وو هندي امنیتی ځواکونه وجلې شوی او هند تور لګوي چې حمله کوونکي د پاکستان په هاولپور علاقې کې د وسلوال ډلې جیش محمد سره تعلق لرونکي خپل سہولتکارانو سره د ټلیفون په لیکه رابطه کیو. د پټانکوټ په خدوانه گاونډي حریفان ملکونو ترمنځ روانه میاش د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو مذاکرات باندې هم اندېښنې راپورته کړی دي او د هند کامی سلامتیه مشیر په ګوته کړی ده چې دغه مذاکرات او مستقبل د پاکستان لخوا پټانکوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو د نتایجو سره تړلې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په هند کې د پاکستان په خوانی سفیر جانگیر اشرف قاضی د پټانکوټ حمله وروسته د پاکستان او د هندستان د حکومتونو لخوا خپل کړی شوی رویه ډیره مثبته بلی او زیاتوي چې د دې په نتیجه کې د خارجه سکترانو په کش د مذاکراتو د کېدو امکانات روښانه لګي.
ابتدا خو ډیر ښه شوی دی زمون لخوا ډیر هغه پازیټیو سټیپس اخستل شوی دی او د انډیا د منیسټران لخوا د ستاینه وشور نو ان شاء الله د غسی کا روانو نو دا چې دی دا واقعیا چې دا به زمونږ هغه خبرې اترې به ډیریل نه کوي. زمونږ مخکې ویر دا و چې کېدای شي چې هندوستان ته دنه دا باندې به جوړ کړي کور دا چې شوی دی دا پاکستان په دې پاخه کې انوالو دی، نو بس زمونږ ورسره خبرې اترې نه شي کېدای.
بلخوا د پاکستان لپاره نوې نامزد شوی هندي سفیر گوتم بمباوال هم په راتلونکي کې د پاکستان او هند ترمنځ د ښو تعلقاتو هوډ څرګند کړی دی. تیر ورځ پاکستان ته د راتلو نه مخکې هندي ښار امرتسر کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د ویلو چې دواړه حکومتونه د یو بل سره په تماس کې دي او تمه ده چې د دې به مثبت نتایج مخې ته راځي.
I am going to Pakistan with a message of friendship. We want to improve the relationship between India and Pakistan.
د وای چې زره دوستي د پیغام سره پاکستان ته روان یم او هند غواړي چې د پاکستان سره خپل اړیکو ته وده ورکړي. خو هندي سفیر د دوانو هیوادونو خارجه سکترانو په کښ د مذاکراتو د کېدلو یا نه کېدلو په حق له سوالونو جواب ورکول نه ډډه کړې ده. ښکار دی وی چې امریکا هم دوانو حریف گاونډي هیوادونو باندې مذاکراتي عمل جاری ساتلو او د پاکستان نه پټانکوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د نتیجې خېس کاروایو ټینګار کوي. او تیر ورځ د خارجه دفتر ویان جانکر بي ویلي چې امریکا هیله لري چې پاکستان به دغه پلټنې په شفافو بنیادونو سر ته رسوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
منوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو. پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه په حکومت باندې غږ کړی دی چې د چین سره د اقتصادي شاره په لړ کې چې کومه غربي لاره ده، کومه غربي برخه ده، په هغې باندې د حکومت د وړو سبو اندېښنې لرې کړي او په دغې باندې دې زر تر زره کار پیل کړي. د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان په نور تفصیل وړاندې کوي.
قومی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلي دی چې وزیر اعظم دی د چین پاکستان اقتصادي راداري منصوبې او خاص کر د دې مغربي لارې په اړه د وړو صوبو تحفظات لري کولو د پاره پارلیمان تراشي او دلته دی یو پالیسی بیان ورکړي.
اس هاوس میں آ کے پرائم منسٹر بتائیں کہ آپ نے جو آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، آپ نے جو وہاں فیصلہ کیا، اس فیصلے کے تحت آپ سی پیک کو آگے بڑھائیں.
خورشید شاہ زیادہ تکڑا چې وزیر اعظم د سی پیک په اړه کوم ټولګوندیز کانفرنس راغوسته وو او په هغه کې کوم فیصله کړې وي هغه دې عملی کړي. نن قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د اوی چې د حکومت لخوا دا بیان چې د سی پیک د لاندې بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه او خیبر پښتونخوا کې شپږ صنعتي زونونه جوړول شي، وی پختل چې دې د پاره به پیسې د کوم ځای نه راځي. مونږ ته د دې منصوبې د شپږ څلوېښت بیلیونه ډالرو حساب راکړی شي. د وړو صوبو او سیاسي ګوندونو لخوا د سی پیک منصوبه سخت برګون خودل کیږي او دوی مطالبه کوي چې په دې هړه دی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات لري کړی شي. خو د حکومت دریض دی چې دا یو قومي منصوبه ده او دې کې به یوې صوبې سره هم زیاتې نه کیږي او د دې ګټې به ګرد پاکستان ته رسي. د سید خورشید شاه وینا وه چې په شپږ څلوېښت بلیونه ډالره کې درې اشاریه نهه بلیونه ډالره د انرژۍ منصوبو دپاره، پنځه اشاریه نهه بلیونه ډالره د سړکونو دپاره، یو اشاریه شپږ بلیونه ډالره په لاهور کې د اورنج ټرین منصوبې د پاره او نورې پیسې د فایبر اپټیک او ریلوی منصوبو د پاره مختص شوې دي. او وی پختل چې د صنعتي زونونو د پاره به پیسې د کوم ځای نه راځي.
تو اپ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انڈسٹریل زون کیسے بنائیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ روڈز کے اوپر جو آپ کے پیسے ہیں وہ تو ایسٹرن سائیڈ پہ جا رہے ہیں.
د اوی چې د مشرقی لار د پاره خو کافی پیسې خوده شوې دي، خو د مغربي لار د پاره هیڅ په نظر نه راځي. د اوی چې حکومتي ائتلافي ګوندونه هم دا خبره مانی چې تر کومې پورې مغربي لار یا روټ جوړ نه شي، د مشرقي روټ جوړولو څه ګټه نشته. خورشید شاه اوی چې حکومت د وفاق او صوبو ترمنځ بے باوري پیدا کوي. ته اوی چې دې منی چې د مشرقي روټ زیات گټه سن ترات لشی او زیات کړه چې مغرب لار هم هغه عمر ضروری ده سمره چې مشرقي لار ده د پی ټی آی شهریار خان افریدی غونډه ته وی چې قبایلی خلک په دې جدید دور کې هم د بنیادی حقوقونو نه محروم دي دلته نه عدالت شته او نه د ژوند سہولتونه شهریار افریدی زیات کړه چې په سی پیک منسوبه کې هم د فاټا برخه نشته کوم چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو نه اغیزمند سیمه ده د اوی چې تر کومه پورې فاټا په مرکزی اداره کې رانوستې شي په سیمه کې امن راتلل به ډیر مشکل وي د حکومتي ګوند آسیا تنولی ویناوه چې چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه یو کامی منصوبه ده او دا لانجمنه جوړول نری پکار دی اوی چې د دې ګټې به نه صرف ټول پاکستان ته بلکې ټول سیمه ته رسی الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
او سم وخت شوه دی د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر تاسو باندې کوي
کال 2015 د ختمېدو په وخت دا یو زړه پورې خبر رسته پرې خوده چې 200 ورځې او شوي چې په ګینه کې تر اوسه پورې د خونړي ایبولا د رنز د سرنزور خبر لا تر وګو نه دی راغلی د دې مطلب دا شو چې د غربي افریقي په سیمه کې دا رنز یقینا چې ختم شوی دی ایبولا یو داسې خونړی مرض دی چې له عمله د 25 تر 90% پورې خلک مري د صحت د عالمی تنظیم وینا ده چې د کال 2015 د دسمبر تر اخره پورې په دې نوي وبائی مرض د سی بي په لسو ملکونو کې 28,638 رنځوران پراته وو چې 11,315 پکې مړه شول په دغو ملکونو کې د ټولو نه زیات ځپلي درې ملکونه ګینی سیرالیون او لایبیریا هم شامل وو دا وبائی رنز د کال 2014 په دسمبر کې د ګینی نه شروع شوی و ډیر زر په خورېدو شو او په شروع کې د معلومېدو هیڅ لار ګودر نه وه د ګینی نه دا رنز ګاونډي ملکونو سیرالیون او لایبیریا کې هم په خورېدو شو د صحت د عالمی تنظیم لخوا د ایبولا د نوي رنځور د نخ کاره کېدو د اعلان مطلب دا شو چې د ایبولا د لاسه دریو ځپلو ملکونو د دې رنځ د خورېدو زنځیر مات کړی دی او اوس دې مرض نه د راوتو په عمل کې دي د امریکې د صدر د کورنی تحفظ د محکمې نائب سلاحکار ایمی پوپ خپل یو تازه بلاګ کې لیکلی دی چې د سیمې په ملکونو کې د ایبولا د رنځ ختمېدل د ګینی غربي افریقي او د نړیوال ګوند لویه کامیابي ده خو بې شکه چې غربي افریقې ته اوس هم د ایبولا او یو نه بل ته د لګیدونکو نورو رنځونو د خورېدو خطر شته دی دې مرض نه د بشو رنځوران وو او څارو نه د دې رنځ د بیا خورېدو امکان موجود دی د وبایي مرضونو په لړ کې د ملیریا غوندې د رنځونو هم د خورېدو خطر شته دی په ځپلې شوو ملکونو کې د صحت په ناقصو بندوبسونو قابو موندلی شوې ده او اوس د دغې رنځ د اثراتو نه د خلکو د رایستو دپاره د کوششونو اجت دی همدغه وجه ده چې امریکې د نورو او ملکونو په شمول چې دې مرض نه د غربي افریقي د سیمې د ځپلې شوو ملکونو په امداد کې امریکې سره په شریکه کار کړی دی ګینی سیرالیون او لایبیریا سره په شریکه کار جاری ساتلی دی چې دا شان د دې مرض د مخنیوي د دې د معلومولو او د یو نه بل ته د خورېدونکو نورو مرضونو د خورېدو د لارو بندولو دپاره د دې ملکونو اوږدمیاده صلاحیتونو له وده ورکړی شي او هر کله چې د ذکر شوو درې واړو ملکونو معیشتونه هم دې رنز بد بد ځپلی دي په دې سبب موږ دې ملکونو سره د دوی د صحت د بنیادي ځایونو د بیا جوړولو او د دوی اقتصادي طور د بیا راپورته کولو په کارونو کې هم لاس امداد کوو میرمن ایمی پوپ په بلاګ د خپل تحریر په اخیر کې لیکلی دي چې د امریکای حکومت د ایبولا د نوو رنځورانو د علاج لپاره او دې رنز نه د پلی شوو ملکونو او ملګرو سره په شریکه کار کولو ته تیار ده چې دا شان تر لاسه کړی شوی کامیابی په ځای وساتلی شي امریکا ګینی لایبیریا او سیرالیون سره هر وخت د ټینګې ادریدو په لوز قائمه ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials